ځانګړې شوی او البته د ولسمشري د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان تر تیرې پنځشنبه پورې د لومړنۍ پایلې اعلان شو او د پروګرام هم په ژوندۍ بڼه په همغه ورځ خپور شو. نن یې تکراری بڼه تاسو واورېده. په همدې سره د خبرونې په افغانستان کې دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو البته دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پایل خبرونو کو زنوري اسنوري اورم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي لږ تر لږه اووه سرتېري په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلواله حملې په نتیجه کې وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. د برتانیا صدراعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه او نور فکر نه کوي چې له موسکو سره اړیکې بیرته ورغول شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي لږ تر لږه اووه سرتېري په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو د حملې په نتیجه کې وژل شوي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وکړه او د حملې او د سرتېرو د تلفاتو په اړه یې وویل. دغه حمله د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې شوې وه. اووه سرتېري وژل شوي، درې سرتېري او د ملي امنیت درې تنه کارکوونکي هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې ده پلټنه پیل شوې. وسلوال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي د دغې حملې مسؤلیت اخیستی دی. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وژل شوو کې د طالبانو مهم مشران هم شامل دي.
بیشتر از 90 تن از دهشت افغانان طالب که قمندانان کلیدیشان
تر نوی زیات انترورست طالبان وژل شوی. په وژل شوو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي لکه د اناردرې لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال شیخ منصور، د شلو ولایتونو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر مولوي کامران او د طالبانو بل مهم قمندان مولوي داود. د فراه د امنی قمندانۍ ویان وایي د خاک سفیر لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي باری هم وژل شوی دی. خاغلی محب دغه راز وویل دغه درې میاشتنیو عملیاتو پر مهال دغه راز درویشت وسلوال طالبان ټپیان شوي او دولس نور ژوندي نیول شوي. د وسلوال طالبانو په فراه کې د تلفاتو د وروستیو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیه قمندانۍ وایي پولیسو 800 کیلوګرامه چارس له یو مشکوک کس سره یو ځای نیولی. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ د پکتیا امنیه قمندانۍ اړوند د مخدره موادو پر ضد مبارزې منصوبینو د میرزکي ولسوالۍ اړوند آزاد خوړ په سیمه کې 800 کیلوګرامه چارس ونیول.
د پکتیا د ولایت شورا د ځینو غړو او اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په زیات اندازه چارس انکرل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې هېواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم پر وړاندې کافي اقدامات نه کوي. پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پرېکړه پرون اعلان شوه او هغه د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې د کړکېچ د کمولو یوه نښه ده. وروسته له هغې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په جولای میاشت کې متحدو ایالاتونو ته ولاړ او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وکتل، له هغې وروسته دا چې پاکستان څو ځلې له طالبانو سره د سولې د خبرو هرکلی وکړ، د ټولو تر یوه حده د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ یو څه کم کړی دی. د پاکستان د اپوزیسیون پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ غړی احسان اقبال ونیول شو. دی پرون په راولپنډۍ کې څو ساعته وروسته له هغې ونیول شو چې پر صدر اعظم عمران خان په عامه محضر کې انتقاد وکړ. محلي رسنۍ وایي د پاکستان د احتساب ملي ادارې پر اقبال تور لګولی چې د پنجاب په ناروال کې په خپله انتخاباتي حوزه کې د څو میلیارد ډالري سپورټي کمپلیکس په رغونه کې ادارې فساد کړی، خو اقبال دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویانی مریم اورنګزیب پر اول پنډی خبر اعلان ته ویل د سپورټي کمپلیکس پروژه چې په 2009 میلادي کال د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوی او په ټپه درېدلې وه اقبال دا پروژه بیرته راژوندی کړه. برتانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه وو او نور فکر نه کوي چې له موسکو سره اړیکې بیرته ورغول شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درد ایجاد کړی. بوریس جانسن د برتانیا اسپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خبره شوی ویلي مواقع په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمون امکان لري که څنګه خپل ذهنیت بدل کړی. جانسن چې له 2016 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم و او د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې صدر اعظم شو ویلي ډیر مایوس دی چې په غلطه وو. جانسن تیر شنبه په استونیا کې له ای آر ای تلویزیونی شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالزبورګ